द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مشهي خدمتمنو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوري نن د سې شنبې ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمې نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه بجې دي ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
افغان چارواکی وایي کندوز بیرته د طالبانو له ولکې څخه خلاص کړی دی او په دغو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده
موږ کوشش کوو چې نن په بشپړ توګه ټول ځایونه چې تعدیدات هلته روانه ده تر کنټرول لاندې رابه شي او وضعیت آرامه بشي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن په یوه مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو زور اچولی خو څېړونکي د حکومت په دغو دعوو باندې شکونه لري څېړونکي حسن عسکري وایي
گرفتار ہوئی ہیں تو گرفتار کہاں ہوئے ہیں کتنوں پہ مقدمہ چلا کتنوں کی ضمانت ہوئی کتنے اب جیل میں ہیں اگر یہ تفصیل وہ دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی
دی وای چې حکومت او خی چې د ملک په کومو برخو کې ادا کاروایی کړی دی او بل ادا چې دا د هم په ډاګه کړی چې د انتها پسندۍ په تور نیولې شوې زرګونو تنانې د ملک په کومو جیلونو کې ساتلی دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند یا عوامي نېشنل پارټۍ نن په ټول هیواد کې د چین نه پاکستان ته د پنجاب لارې د اقتصادي لوی لارې یا شاهراه غځولو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي لومړۍ غونډه نن په سوابۍ کې شوې ده
زه خپل بچی غواړم چې داسې نه غیرم او د عزت ژوند کې کې څنګه چې د دنیا نو په مونږ هغه اله ممکنه ده چې مال زما دی زما دی چې زما څه کیږي چې هغه مهربان
سرټی کې تاسو اوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانیدلي چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د ښار په څنډو کې د مخالفینو د پاتشونو سره په جګړه بوخت دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل له مخالفینو څخه د کندوز د ښار په پاکولو کې له هیڅ ډول مقاومت سره نه دي مخ شوي دده هم وویل چې په دغې جګړه کې لږ تر لږه دېرش وسلوال طالبان وژل شوي دي
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي یا نیب د جاج اخیستو غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې ترسره شوې ده چې پکې په دغه تګلارې د عملي کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی غونډه کې د درې واړو پوځونو مشران د څلور واړه صوبو اعلی وزیران د دفاع د کورنیو چارو د مالي وزیرانو بهرنیو چارو مشاور د ملي امنیت سلاحکار د استخباراتي ادارو او د پوځ استخباراتي ادارې مشرانو او خارجه سکرتر اعزاز چودري په ګډون لوړپورو چارواکو ګډون کړی دی دغه غونډه څخه وروستو د جاري شوې اعلامیې تر مخه د ملي امنیت سلاحکار لیفټننټ جنرال ناصر جانجو نیب د عملي کېدو کې د رامخته شوې ستونزو په اړه د غونډې برخوالو ته حل ورکړی دی د اعلامیې تر مخه په نیب د هر اړخه څخه پاملرنه شوې او په دې خبره هوکړه شوې ده چې په قومي او صوبایي کچه ګډو هڅو ته اړتیا ده تر څو د قومي اکشن پلان یا ملي اکشن پلان لاندې تر دې مهاله شوې لاسته راوړنې په ځای وساتل شي او په هغو برخو پرمختګ وکړی شي په کومو چې تر دې مهاله د اطمینان وړ عمل نه دی شوی
رویټر خبری اژانس د پوځي سرچینو له خولې راپور ورکړی چې د شمالي کوریا د میزایلو د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې وروستیو کې دومره زیات پرمختګ کړی چې جاپان یې اندېښمن کړی چې آیا د امریکا له مرستې پرته به د ځان د دفاع توان ولري او که څنګه د جاپان یو پوځي قومندان ویلي چې د وسلو په برخه کې د شمالي کوریا پرمختګ دومره چټک و چې توقع یې نه کېده د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو سیالي هغه مهال پیل شوه کله چې په 1998 میلادي کال کې پیونګ یانګ داسې یو راکټ وتوغاوه چې د جاپان د ټولې خاورې په سر تیر شو پیونګ یانګ د منځني واټن ویشتونکي یو توغندی تیره میاشت وازمایه او په روان کال کې د ازمویل شویو توغندیو شمیرې تر شلو اوړي
اخوا پاکستان ویلی هندی ځواکونو نن دریم ورځ هم د لاین اف کنټرول نه سرغړونه کړې ده او په عین حال کې امریکا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې کړکیچ د ختمولو لپاره دې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي اسلام آباد او نوی ډیلی دی د اندېښنو د کمولو لپاره په خبرو اترو څخه کار واخلي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په دغه لنډ شانتي راپور کې اورنګزیب خان.
د امریکای خارجه محکمې وایاندې ویلي دي چې لاین اف کنټرول باندې راپېښ شوې پیښو په هکله به څه نه وایي. البته د پاکستان او هند نه غوښتنه کوي چې په دې معامله د برداشت نه کار واخلي. د امریکای خارجه دفتر وایاندې وایي په کشمیر د امریکای پوزیشن نه دی بدل شوی او امریکا هند او پاکستان سره په رابطو کې ده، خو غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ د کشیده حالت دی ټیک شي. دوی زیاته کړه دواړه اړخونو لخوا د کشیدګۍ کمولو حمایت کوي او پاکستان او هند سره امریکا نږدې اړیکې لري او غواړي حالات ښه شي او کشیده حالاتو ټیکولو لپاره د خبرو اترو مسلسل عمل هم ضروري دی. پاکستان او هند ترمنځ یو ځل بیا نن کشمیر بیلونکي لائن آف کنٹرول باندې د ډزو تبادله شوې ده او پاکستان پوز وینا ده چې هندي پوز نن بمبر سیکټر کې ډزې کړې دي چې پاکستان یې جواب ورکړی دی. نن درېمه ورځ ده چې په پوله دوه اړخونو پوزونو لخوا د ډزو تبادله روانه ده او د کشیده حالاتو له وجې په پولو موجود کلی خالی کړی شوی دي. پاکستان او هند ترمنځ دا صورتحال دا وخت نه روان دی. سره زه وړاندې هند واکلاندې کشمیر کې په یو پوځي کیمپ تر خګر برید کې 19 پوځیان وژل شوي وو او هند د پیښې تور پاکستان کې موجود یو کلدم تنظیم جیش محمد باندې لګولې وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان لوی محکمې استر عدالت د کوټه څنګه کوټه کې د سیبل رختون د هنري پیښې په خپل داورونی قضیه یا سموټو پیل کړی ده. د بلوچستان چیف سیکرټری پولیس جنرال او د روغتیا محکمې عدالت ته تحقیقاتي راپور وړاندې کړی دی. په دې کې په واضح ټکو کې ویل شوی چې د سیبل رختون واکمن میډیکل سپرنټندنت په دې کار کې هیڅ شان ملګرتیا نه ده کړې.
د افغانستان ننګرهار ولایت کې د چارواکو په وینا په اچینو ولسوالۍ کې تر سره شویو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د تندروا ډلې داعش شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې د داعش وسلوال د تیر کال راهیسې فعال دي او د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د افغان خبری ادارې پژواک تر مخه د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقیوال ویلی چې دغه عملیات د ملي او بین المللي ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي دي. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش شپږ 50 تنه وسلوال وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته د سر او مال زیان نه دی وختی.
بلې خوا د سوریې په ادلیب ښار کې د دوشنبې په ورځ په یو هوایي برید کې د سوریې اسلامي ډلې یو مهم مشر وژل شوی دی، کوم چې سخ کال د القاعده ډلې نه جدا شوی دی. دغه ډله چې د جبهت النصره په نوم پیژندل کیږي د سوریې په ځینو سیمو کې فعالیتونه ترسره کوي. د امریکې د پوځ چارواکي وایي دغه برید ابو الفرعی المصري په داسې حال وژلې چې په خپل موټر کې سور وو او د ادلیب په شمال غربي سیمه کې پنه شوی دی. او د دې خبر پخلی د امریکا دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم کړی دی. بلې خوا د دې ترڅنګ امریکې اعلان کړی دی چې روس سره د سوریې په حقله خبرې یې هم ځنډولې دي. یو لنشن تی راپور چې زموږ همکار ماوش جلیل تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د خارجه وزارت بیانیې کې نور ویلي شوي دي چې که څه هم خبرې اترې ځنډېدلې دي، خو په شام کې ترهګرې مخنیوي لپاره جاري بیلابیل عملیات راکمولو لپاره به روس سره د مواصلاتو لارې کلاو ساتي. بلخوا د روس خارجه وزارت د امریکې په دې فیصله د افسوس څرګندونه کړې. د روس خارجه وزارت ویان ویل دي چې امریکا د معاهده شرطونه پوره کولو کې ناکامه رستو اوس ځان نه د پام اړولو کوشش کوي. ماسکو د شامی صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره پوځي مرستې کوي او هوایي بریدونه ترسره کوي او واشنگټن د شامی صدر واک رنګولو لپاره ځنې یاغي ډلو سره مرستې کوي. دواړو خواوو د تشدد کچې کې کمی راوستو، بشری مرستو رسد او ترهګر ډلو مخنیوي لپاره 13 میاشت د ډزبندۍ ویلوزنامې باندې متفق شوي وو، خو صرف یوې اونۍ پس دا معاهده ختمه شوه او د دې بیرته عملی کولو لپاره شوی خبرو اترو کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانغې.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غواګیاست، او اوس هم د دې خبرونې لومړی راپور ته ورځو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګی یاست، له تخنیکي ستونزو بخښنه غواړو. لومړی راپور د افغانستان شمالي ولایت کندوز په اړه ده. تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان شمالي ولایت کندوز ښار یو شمېر سیمې وسله والو طالبانو نیولې وې او ښار ته ننوتي وو، خو افغان امنیتي ځواکونه وایي د تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د وسله والو طالبانو ترمنځ په ښار کې سختې جګړې وشوې. د چارواکو په وینا د کندوز ولایت مقام امنی قومندانۍ او یو شمېر نورې مهمې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي، او د ښار هغه مرکزي سیمې چې طالبانو نیولې وي د تېرې ورځې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پکې چاڼیز عملیات پر مخ روان دي. په دې اړه د ډیبي خبریال حقمل روان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان په شمال کې د پولیسو د زون کمانډان شیر عزیز کماوال له ډیوی سره په خبرو کې وایي تیر ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د باغی شرکت خکری نیم د لومړی او دوهمې حوزې سیمې وسلوالو طالبانو نیولې، خو نیول شوې سیمې بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې راغلې دي. کماوال زیاته کړه اوس مهال په کندوز ښار کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بلخوا د کندوز ښار د دویم امنیتي حوزې په سیمه کې د موټرو یو مستري فضل عمر وایي د ښار په څلور لارې کې او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، خو د ملي دفاع وزارت ویان مرستیال ردمنیش له ډیوې سره په خبرو کې د ولسي خلکو دغه اندېښنې ناسمې ګڼي او وایي چې د کندوز ښار په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. په کندوز ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په رامنځته شویو نښتو کې د دواړو لورو ته اوښتو تلفاتو کره شمېر نه ده معلوم، خو په کندوز کې روغتیایي چارواکي وایي تر دې دمه 63 تنه ټپیان د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ادا کړې وه چې د هلمند ولایت نوې ولسوالۍ نیولې ده، خو افغان امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو ادا ناسمه ګڼلې، خو دا یې منلې چې د نوې ولسوالۍ امنیا کمانډان له دریو پولیسو سره له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د یو بل رپورټ له مخې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په خنشین ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي او تر سختې جګړې وروسته یې یاد ولسوالۍ نیولې ده. د هلمند ولی ویانو مرزواک له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي ولسوالۍ له مرکز څخه افغان امنیتي سرتیرو تکتیکي شاتګ کړی او له ولسوالۍ وتلی دي. د نوموړي په وینا خنشین ولسوالۍ څخه وتلي افغان سرتیرو سره یو ځای تزدمي سرتیري یو ځای شوي او ډیر ژر به یاد ولسوالۍ د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوا ریډیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
درنو تاسو امریکا غږ ډیوی ته غوږی یاست. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د حکومتي امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا اوس هم روانه ده. د چارواکو په وینا دغه جګړه له ښار څخه وتلې د ښار څنډو ته رسیدلې. دا لومړی ځل نه ده چې په کندوز کې وسلوال طالبان د ښار تر زړه پورې رسیږي. دا مهال موږ سره له افغانستان څخه د افغانستان د حالاتو کارپو انجینر متی الله خروټی د ټلیفون په کرخه ده. خروټی صاحب دماغ غوري ستړي مشي. خروټی صاحب محترم، اول مهمه خبردار چې دا لومړی ځل نه ده چې کندوز ته مخالفین رسیږي. د کندوز په زړه کې، د کندوز په مرکزي څلور لارې کې خپل بیرغونه پورته کوي. د دې ستونزې اصلي ریشه په کوم ځای کې ده؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه نه توانیږي چې د ښار له امنیتي کمربندونو څخه د باندې وسلوال مخالفین مهار کړي؟
په ډېر معذرت سره باید ووایم چې د افغانستان جګړه هغه جګړه نه ده چې پرون شروع شوې ده یا ورمه شروع شوې ده یا دغه نن شروع شوې ده. جګړه ډېر ریښې لري، عمیق ریښې لري. د افغانستان د کندوز مسله رسېده چې اصلي عامل موږ په دوه یا درې مسایلو کې موضوعاتو کې څېړلی شو. اول دا دی چې کوشش کوي د افغانستان د نظام دښمنان چې هغه نقطه چې ډېر آسیب پذیره ده، هغه نقطه ګویا د ضربات لاندې ونیسي. هلته یوه بندر شته په نامه د شیرخان بندر چې کندوز داری نه ترکستان ته شمال سمت ارتباط لري، شمالي مملکتونو د افغانستان د همسایګانو سره. او دا ډېر ستراتیژي اهمیت لوړ دی. نو بینان چون ستراتیژي اهمیت لري، مخالفین ډیر کوشش کوي قندوز لاندې کی. دوم مثلا چې موجود ده په قندوز کې هغه مسؤلین چې له پخوا نه ټاکل شوي دي، د روابطو په اساس تعین شوي دي. په طور مثال د ولسي جرګې د مشر جناب ابراهیمی ټول خپل خپلوان هلته یعنی د واک واکداران ټول همغه خلک دي، کم قماندانان دي، که ولسوالان دي، که مسؤلین دي، که اربکیان دي. حتی یوازې 300 کسان دته په خپل په دغه کې اربکیان شامل دي. درېیم مسله دا ده چې قماندان امنیه د هغه روابطو په اساس هلته تعین ده چې پخوا د مرحوم مارشال فهیم له خوا نه دغه شوی وو. نو هغه سړی تروسه هم خپل اربکیان لري، خپل نفر لري. دغه عدم هماهنگی، عدم سازگاری په بین مسلح قواو د نیروګانو ترمنځ عوامل دا کیږي چې قندوز دروازو ته مخالفین ورسیږي. دریم اساسی مثلا بخنه غوړم د پخوانی د تیر کال د شکست عمل هغه کسان چې باید مجازات کېده، د هغه عدم مجازات یا عدم بازپرس سبب دی سو چې بیا هم قندوز خاطر مخالفین نه لوزي. د افغانستان مسلح قوا، د افغانستان بچیان، د افغانستان شازنگیان د قندوز نه دفاع کوي کړی ده. په آینده کې به یو کې یګانه مشکل اساسی دلته ده چې د مشرانو په منځ کې کوم مسؤلین چې دي په عسکري نظام کې مسؤلین په قندوز کې چې دي، هغوی مز ادم یا ماهنگی نشته، اگه احساس اصلی وطن پرستانه نسته چه قندوز تا بیا مخالفین نوزی.
بلی خروټ صاحب، افغان چارواکو له خوا نه تل په پاکستانی چارواکو، په پاکستانی حکومت نیوکه کیږي چې ترهګرو ته ځالې ورکړي، روزنه د پولي اغې غاړې تر سره کیږي او بل اخر افغانستان ته لیږل کیږي. کندوز له پاکستان سره ګډه پوله نه لري، ترهګر خو په د هوا لارې په فراشوت کې هم په کندوز کې نخ کته کیږي. په دومره غټ شمیر سره مخالفین تر کندوز څنګه رسیږي؟
ډېر جالبه خبره ده که څوک د موجودیت د پنجابیانو نه یا د پاکستانیانو د افغانستان په مسایلو کې انکار کوي، هغه ورسې لکه توکه لکه فقایي غوندې ښکاري. نه تنها پاکستان ټیکهدار د ګویا د تروریزم په افغانستان کې ده، بلکې د په ټوله دنیا کې دا ټیکهداري د پاکستان لخوا نه شروع شوی ده، ادامه لري. موږ واقعات متوجه هستو فرانسې ته چې لاړ شو بلجیم ته، نو خیر خپل قندوز ته راځو. قندوز ته د افغانستان د دولت مخالفین په هغه لارو باندې ځي چې دغه عادي خلک تک کوي. وقتی چې د افغانستان مخالفین د افغانستان نظام سره جګړه کوي یا جنگ کوي، په دې جنگ کې د هغوی په تندی کې نوشته نه ده چې هغوی دغه سړی مخالف د دولت ده. او بدبختانه د افغانستان د هغه سرحدي مشکلاتو په اساس چې ډیورنډ کرښې په اطراف کې وجود لري، هغه سړی چې د ډیورنډ کرښې نه آغاړه راځي، هغه ته هم موږ پاکستانی وایو. اکثر خلک چې د افغانستان په نظام کې همدا اوس مخالفت کوي او جنگ کوي او وژل کېږي او مړي ته ځي، هغه د ډیورنډ کرښې نه آغاړه خلک دي. هغه پښتانه دي، ډیورنډ کرښې نه آغاړه غاړه ده نو بنان د ډیورند کرخه دی غاړه هغه خلک په دې ټول د ایجاد د پاکستان آزادانه هر نقطې طرف آمد کوي چې بدون دې شې دوی سره کوم استادی
انجینر سه محترم
وایي چې پاکستان مداخله یعنی غوي تجهیز تصدیق تمونکی د ډیورند کرخه نه هغه خلک اوراړي او افغانستان ته لګي په خصوص سمت شمال ته
بل او ورسته او بخنه غوړ په خبرونه کې پرالتون خبرونه کې به وخت زیات ولر وس خبرونو پر مهال فقط دغه ورسته پښتنه کم جواب راکړي چې د کندوز د امنیت لپاره باید افغان حکومت پرالتون کې څه کارونه وکړي
بېلکل ما سیستم د مجازات مکافات باید عام سي هغه څوک چې ناغيړي کړي د غوډه به شدید مجازات سي او همچنان هغه په خونه خلک چې خپل امکان په کندوز کې ور کړی سبب د عدم اماهنګي په سیمه کې شوې ده هغه غوډه باید تیسته سي په واسه نوې کډرون راول سي نوې کډرون تاین سي همدا قطعات چم دوس کندوز کې پیاده سي ویدا هم اسکر دی افغانستان او دا هم عین ماشخوري د سنگ جنگ کې یو هغه څوک چې حالت ست جنگ نه کوي پوسټ خوشی کوي نو بنا د ټول باید تعویض سي هم کمانډان نیول تر او کته هغه پوری صفی پوری دا ټول تدریس د قضیه په قوی احتمال تاسو ولې سم چې قندوز نور نه سقوط سره موج کیږي او
نه شروع ته پیدا مننه خروج حساب کور مو ودان
تاسو مننه
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه راجو خبری خبرونه ته غوږیست تاسو د قندوز په حق له تفصيلات واوریدله او اوس هم یو بل موضوع ولوري ته ځو چې د افغانستان په تړاو ده کوم سرمشري زغونډه یا کانفرنس چې دا مهال د بلجیم په سرخار بروسلز کې پیلېږي هغه په حق له غوړو سره ځینې تفصيلات وړاندې کو چې د ازادي رادیو خبريال احمد شبیر سره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ خبری کړی دی نورسته تفصیلاتی دغه دی
د بروکسل غونډه لکه څنګه چې چارواکي وایي د افغانستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده ل 2000 لومبي کال را پدې خو دا یو لسمه ورته غونډه ده خو د دې غونډې اهمیت پدې کې ده چې د افغانستان د سولې او ثبات پر مسلې هم پدې غونډه کې خبري کیږي
او کډارته وایي چې هم لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان په سولې او ثبات او حالت په امنیت باندې به هم خبري کیږي څنګه خبري به وي او څه امکانات تاسو ویني
د څه چې تاکل شوی ده چې سبا چې کوم غونډه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د اروپای ټولنې مشر ډونالد توسک پرانیزي په هغه غونډه کې د افغانستان د ثبات په اړه خبري کوي او د ثبات او سولې او په ورته وخت کې د افغانستان سره د مرستو په اړه کې او لکه څنګه چې له افغان چارواکو سره ما خبرې کړې دي تر دې دمه هغه وایي چې د مرستې او ثبات او سولې هم یو ډول سره په دې غونډه کې سره تړل شي بي ځکه چې بهرنیان غواړي په افغانستان کې څنګه ثبات راشي ترڅو د عامه خلکو د افغانانو سره مرستې وکړي
او د افغانستان هلي څه دی له دې کانفرنس څخه
د افغانستان د اجرایي ریاست مرستيال وایي جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل سي افغانستان ته ملري سي په دې نړیوال کانفرنس کې به نږدې 4 میلیارډ ډالر مرستې ترلاسه کړي خو تر اوسه پورې دا واضح نه ده سي آیا نړیوال به همدومره مرستې وکړي او کنه ځکه سي نړیوالو دوه شرطونه وړاندې کړي دي د افغانستان له خاطره یو د اداري فساد په برخه کې مبارزه ده او بل د حکومت دننه د اصلاحاتو راوستل دي
او احمد شبیر سبا خرنې پښتنه می هم دغه د پداسې حال کې چې په کندوز کې او په هلمند کې ځینې سیمې طالبانو په خپل ولکه کې اخیستې او جګړه شروع ده ګومان کوي چې هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او استعداد باندې خو به خبرې په دې کانفرنس کې نه کیږي
د ناتو له جنو چارواکو سره چې ما تر اوسه پورې خبرې کړې دي هغه دا وایي چې د امنیت مسله د وارسا په غونډه کې چې د ناتو د مشان غونډه و تقریبا 2 میاشتې مخته په هغه کې ژمنې وشوي او د امریکا متحده ایالاتو هم له افغانستان سره ژمنه وکړه او نورو د ناتو نورو غړو هم تر 2000 شلم کال پورې نو اوس د امنیت په برخه کې د نوي ژمنو خبره په دې کانفرنس کې مطرح نه ده
ډیر مننه احمد شبیر صاحب او کور مو ودان ل جو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره
مننه ل تاسو مننه
غنو قدرمنو و بیدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د ډیو راډیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو د احمد شبر دغه وروستي تفصيلات واوریدل چې د مهالغوی په بروسلز کې دي او کوم غونډه به سبا ته پیلېږي او د افغانستان د پرمختګ په حق لبه نور هم خبري کیږي او د نړیوالو مرستې په حق لبه هم خبري اترې کیږي. تاسو ته به نور خبرونه کې هم د دغه غونډې تفصيلات وړاندې کوو. خو دا مهال یو بل راپور لرو. جواد صاحب کوم راپور لرو دا مهال؟
ورزو پاکستان ته د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په برخه کې یوه غونډه جوړه شوې ده په اسلام آباد کې، چې پکې په دغه تګلاره د عمل کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی. له سیمې د ډیوی خبریالې رابیا پیر پرې راپور رسولی.
د هندستان سره د اوړي برید او د کشمیر په معامله خرابېدونکو اړیکو په اړه حکومت سیاسي او سفارتي رابطو شروع کېدو سره سره د هرې ورځې په بنیاد د حکومتي سیاسي او عسکري مشرانو سره غونډې کوي. تېره ورځ وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډه وسوه او نن هم دوی غونډې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف په شمول نورو عسکري مشرانو د صوبو اعلی وزیرانو او وفاقي وزیرانو سره د نېشنل اکشن پلان جاج اخستو او بیا د کامی سلامتی د کمیټي غونډه وسوه. په لومړۍ غونډه کې پر نېشنل اکشن پلان باندې د عمل ترامت او د دې په لار کې وړاندې د ستونزو جاج واخستل سو. په دې موقع وزیر اعظم میا نواز شریف وویل چې د ترهګرۍ په ضد جنگ روان دی او د تندرو په ضد عملیات د کامی سلامتی اهم برخه ده. غونډې ته د کامی سلامتی سلاکار لیفټنانټ جنرال ریټایرډ ناصر جنجوا بریفینګ ورکړو او وروسته یو اعلامیه هم جاری کړې سو. چتر مخه پر دې خبره اتفاق شوی دی چې د نېشنل اکشن پلان د کامیابی لپاره کامی صوبایي او عسکري رابطو ته ضرورت دی. دا هم ویل شوی دی چې صوبې دې د نېشنل اکشن پلان هغه برخو باندې کار وکړي چې تر اوسه ورسته پاتې دي. په غونډه کې د کامی سلامتی سلاکار پر دې خبرې زور راوړی دی چې د نېشنل اکشن پلان لپاره د صوبو کار ډیر اهم دی. په غونډه کې استخباراتي معلومات راغونډولو د دې چاج اخستو او د استعمال موثره طریقې په جوړولو هم اتفاق وسو او ویل سو چې کریمینل جسټس سیستم به هم موثره جوړ کړی سي. د دې نه علاوه د ذریعو تر مخه په پنجاب کې د کلادم تنظیمونو پر موجودګۍ هم اندېښنې څرګندې کړې سوې او دغه تراګرو فنډینګ د خماخنیمۍ په تګلارې غور وسو. ذریعه دا هم وایي چې عسکري مشرانو لاړخه زور راوړل سو چې په پنجاب صوبه کې په بدل نوم کار کوونکي د تراګرو تنظیمونو په ضد سخت عملیات وکړې سي او صوبې د نېشنل اکشن پلان پر ټولو ټکو په سختي سره عمل وکړي. دا هم ویل سوي دي چې په دې اړه به صوبې هر اونۍ رپورټ وفاق ته لیږي. د نېشنل اکشن پلان د جایزې د غونډې وروسته د کامی سلامتی د کمیټې غونډه هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وسوه چې پکې د فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمول د هوایی او بحري ځواکونو مشرانو ډی جی ایم اوس د څلورو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو. د غونډې ته د بهرنو چارو سکتر په سفارتي کچه کېدونکي هڅو او د فوج له اړخه پر لاین آف کنټرول د حالاتو په اړه بریفینګ ورکړی سو. غونډې ته وویل سو چې فوج د هر قسمه مقابلې او حالاتو مقابلې او د هیواد په هره کچه حفاظت لپاره تیار دی. د حکومت له اړخه د غونډو په اړه مشر جنرالست شوکت پر اچا وایي نیشنل اکشن پلان د کورنۍ او کامی سلامتی کمیټي غونډه د بهرني ستونزو او په دې اړه کېدونکو د ترهګرۍ جاج اخستو لپاره سوې ده. ولې چې په اوسني حالاتو کې کورنۍ او بهرني امنیت د یو بل څخه نسی جدا کېدی. دوی زیاتوي چې په اوسني حالاتو کې عسکري او سیاسي مشران پر یو ځای ناسته پاکستان ته د وړاندې خطرو د مخنیوي جاج اخستو لپاره ډیر زیات ضروري دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي قدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگتن کې د سحر نهه نیمې بجې دي. زه ستاسو کوربنه منزه شهید
او زه مجاهد جواد
لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند یا عوامي نېشنل پارټي نن په ټول هیواد کې د چین نه پاکستان ته د پنجاب لارې د اقتصادي لوی لارې غځولو پر ضد احتجاجونه پیل کړي دي. لومړنۍ غونډه نن په سوابۍ کې شوې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا نن یوه مهمه غونډه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي تګلارې په عملي کولو زور اچولی، خو څېړونکي د حکومت په دعوو شک کوي. څېړونکی حسن عسکری وایي
چې حکومت او خی چې د ملک په کومو برخو کې ادا کاروایی کړي دي. نیول شوې زرګونو تنانې د ملک په کومو جیلونو کې ساتلې دي او د دوی خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده؟
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلې چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي.
سرټکې تاسو واورېدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
افغان امنیتي ځواکونه په دې توانېدلې چې د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د ښار زیاتره برخې د وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې دا مهال د ښار په څنډو کې د مخالفینو د پاتېشونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وویل له مخالفینو څخه د کندوز د ښار په پاکولو کې له هیڅ ډول مقاومت سره نه دي مخ شوي. دا هم وویل چې په دغه جګړه کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي نیب په اړه د بحث غونډه د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ اسلام آباد کې شوې ده، چې پکې په دغه تګلاره د عملي کېدو لپاره د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ د مرستې په اړتیا ټینګار شوی دی. غونډه کې د درې واړو پوځونو مشرانو، د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو او د دې تر څنګ نورو چارواکو او ادارو ګډون درلودو. د غونډې څخه وروسته د جاري شوې اعلامیې تر مخه د ملي امنیت سلاکار لفتنن جنرال ناصر جانجوه نیب د ملي کېدو کې د رامخته شوي ستونزو په اړه د غونډې برخوالو ته حال ورکړی دی.
د افغانستان ننګرهار ولایت کې د چارواکو په وینا په اچین ولسوالۍ کې ترسره شویو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د تندروه ډلې داعش شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې د داعش وسلوال د تیر کال راهیسې فعال دي او د حکومتي ځواکونو پر ضد بریدونه ترسره کوي. د افغان خبری ادارې پژواک تر مخه د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشقیوال ویلي چې دغه عملیات د ملي او بین المللي ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شوي دي. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د داعش شپږ 50 تنه وسلوال بلل شوي دي. هغه زیاته کړې چې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته هیڅ شان مرګ ژوبله نه دا وخت.
اخوا پاکستان ویلي هندي ځواکونو نن دریمه ورځ هم د لاین آف کنټرول نه سرغړونه کړې ده. په عین حال کې امریکا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې کړکیچ د ختمولو لپاره دې کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي اسلام آباد او نوې ډیلی دي د اندېښنو د کمولو لپاره له خبرو اترو څخه کار واخلي.
د سوریې په شمال ختیځ کې د واده په یو حال باندې ځانوژون کې حمله شوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. 14 د حساکې له ښار څخه د باندې شوي چیرې چې کوردي ځواکونه واکمن دي. تر دې مهاله هیچا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
اخوا د سوریې په ایدلیب ښار کې د دوشنبې په ورځ په یو هوایي برید کې د سوریې اسلامي ډلې یو مهم مشر وژل شوی، کوم چې سخت کال د القاعده ډلې نه جلا شوی و. دغه ډله چې د جبهت النصره په نوم پیژندل کیږي د سوریې په ځینو سیمو کې فعالیتونه ترسره کوي. د امریکې د پوځ چارواکي وایي دغه برید ابول فرای المصري په داسې حال وژلی دی چې په خپل موټر کې سور و او د ایدلیب په شمال غربي سیمه کې په نښه شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو راځو د راپورونو ولوري ته ځینې راپورونه لرو چې تاسو سره په خبرونه کې شریکو خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه هم د پاکستان بلوچستان صوبې په حق لدی چې د پاکستان لوی محکمې یا ستر عدالت د کوټې څانګې کوټه کې د سیول روغتون د خونړۍ پیښې په خپل اورونې کې قضیه یوه قضیه پیل کړې ده چې سوموټو نومیږي او د بلوچستان چیف سیکرټري پولیس جنرال او د روغتیا محکمې عدالت ته تحقیقاتي راپور وړاندې کړی دی په دې حکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوي حمید سمسور د کوټې څخه په دغه راپور کې
د ستری محکمې له لوري د کوټې د سیول هسپتال د 8 اگست د پیښې د قضیې اورېدنه د ستر قاضي انور ظهیر جمالي په مشرۍ کې د درې کسیز بینچ له لوري د کوټې په رجسټري کې وسوله د بلوچستان چیف سیکرټري آی جی پولیس او د روغتیا صوبایي سیکرټر هم و عدالت ته د دغې پیښې په اړه ون باندې خپل راپور وړاندې کړي عدالت و سرکاری وکیل ته امر وکړی چې د دغې پیښې د پلټنې راپور ولوله د ستري محکمې قاضي امیر هانی مسلم وویل چې په راپور کې دا خبره څرګنده ده چې د سیول هسپتال میډیکل سپرډنټ لموش سره مرسته نه کوي په سملاسي ډول دی ماتل کړل سي د عدالت لوري ویل سوت چې د سیول هسپتال لامنیت خوندې ساتونکو څخه وسله نه ولا او د سیول هسپتال له ایم ایس څخه چې د ډاکټرانو کم پیرس دوی طلب کړی دی اغه لزان سره ولې یشي دی د سیول هسپتال د ټراما مرکز په حق لباندی جسټیس امیر هانی مسلم وویل چې ما تیر ورځ د دغه مرکز کتنه کړې ده چې په هغه کې یو پچکاری هم نه ولا پالتراسونټ مرکز کې یوازې شپږ کمپیوټران پراته وو په انتظارګاه کې چوکۍ نه ولې د ستري محکمې ستر قاضي انور ظهیر جمالي په خپل ریمارک کې وویل چې موږ د تیرې میاشتې پر شلمه نیټه باندې د کوټې په سیول هسپتال کې د ټراما مرکز د پال کېدو امر کړی وو چې دوی ورځې وړاندې تاسو پرانسته هم وکړله چیف جسټس وویل چې په ټراما مرکز کې سامان بشپړ نه وو نو تاسو یې ابتتاح ولې وکړله د صحت د څنګه صوبایي سکتر پر دې باندې بخښنه وغوښتله عدالت پښتنه وکړله چې یوازې یو میډیکل مرکز دی هغه هم تاسو د ښکار کېدو لپاره پرانستې دي جسټیس امیر هانی مسلم پر وړاندې سوی راپور باندې وویل چې د چیف سیکرټري او د پولیسو د آی جی په راپور کې د ځلې انتظامی چارواکو او د مرستیال کمشنر هیڅ ډول ذکر نشته عدالت دوی دواړه را طلب کړل بیا کمشنر او مرستیال کمشنر خپل بیانونه ریکارډ کړل دا ورېدنی پر مهال باندې د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال و عدالت تخواست وکړي چې د دغه پیښې د پلټنې په حق لباندې راپور دي د بندو دروازو شاته د خبرتیا ورکولو اجازه دي ورکول سي عدالت دغه خواست منزور کړي د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې غړي ساجد ترینی ډوکیټ
نو یې کیمره چې دغه صرف د ځان خلاصېدو لپاره او موږ دا وینو چې دی به یو ور بیا دا وای خودکش دماکو تر څو پرې چې دا کم ذمہوار افسران دي د صوبې دا ماتل سویني ټرانسپیرنت انکوایری ممکن نه ده لکه نن چې د رپورټ پیښو په لکونو روپۍ چې یو پرایوټ کمپنی ته دی سکیورټي والا کړو خو البته یو اسکا سم موجود نو چیف سیکرټری په خپل رپورټ کې دا جمع کړی دی موږ وای دا کنټمټ اف کورټ ډاکټر شیلا کاکرز علاوه یو ډاکټر دلته نه دی راو دی یو سل یو اتیا ډاکټران موجود
و عدالت د ټراما مرکز ډاکټر عظیم بابر هم وړاندې سو
زه دارنګ وکټمایز کړای مې چې نه ټراما سنټر لکړلې چې جوړ شي نو ګمنام ټلیفون نه اپ او ما ته د قتل دم کې نه را ما اف ای آر هم د دې غو درخواست ورخړې دي کو دروسه پور نه ده دغه اف ای آر نه دي درڅوي دې نو ټراما سنټر پرایویټ هسپتالونه بندې شي پرایویټ هسپتالو بزنس لاړې نو چیرې به موږ لته او داخله زور ور خلک دي هرې سیاسي پارټي ته دوی چنده ورکې یو کروڑ روپۍ د میاشتې یوې پښتون پارټي ته دوی چنده ورکې هغه زما خبره مني
د قضیه دغه سمات د اکتوبر تر شپږ مینیټ پوری وزنډول سو حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټا
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
پاکستان د قبایلی سیمو یا فاټا سیاسي اتحاد د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی پر ضد د مظاهرو غږ کړی. دواړو مشرانو په فاټا کې د اصلاحاتو په برخه کې د ټول پوښتنې یا ریفرنډم غوښتنه کړې وه. نور حال د ارشد مومن په راپور کې اوري.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه وای د اکتوبر په ومه نیټه د جمعې په ورځ به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اتحادیه مشر نصر مومن وای دغه مظاهره د مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی د حق غوښتنې پر ضد را جوړه کړې، ګنی چې پاټا کې اصلاحات راوستو وړاندې د هلته ریفرندم وشي. نصر مومن په وینا د وزیر اعظم لخوا جوړې کمیټې د ټولو قبایلی سیمو دورې کړې او د ځی خلکو رایې معلومه کړې ده. د زیاتره خلکو غوښتنه ده چې ګنی پاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي، خو د دغه دوه ګوندونو غوښتنه د عام ولس د خواهشاتو پر ضد ده.
دا صرف محض نهره ده، دا صرف یو پرشره شوی دا یو یره ورته وځي، خو دې هیڅ هیره نشته، دې هیڅ خطر نشته. دا چې د پاکستاني څه شي صرف د دې سیاسي خطر دی، د سیاسي کمزورۍ راځي. مولانا صاحب اوس لس پنځم لس سیټونه اخلي، بیا به دومره سیټونه نه شي اخیستی، بیا به شوبه کې اهمیت نه. نو دا یو ښه سیاست نه دی، دا د مدبرانه صلاحیت نه دی. او دغسې محمود خان نه دی چې دلته به نور غوښتونه د نشستان وروسته غټه پارټي شوبه کې راشي، نو دغه هغه خپلې خطرې دي. نو دی
د پاټا سیاسي اتحاد غړو په وینا دې مظاهره کې به ورسره د قبایلي سیمو وکیلان او د زده کوونکو تنظیمونه هم برخه اخلي، او په عام ولس یې هم غږ کړی چې په دغه احتجاج کې ورسره په ګڼ شمېر کې شرکت وکړي. د پاټا وکیلانو تنظیم مشر رحیم شاه پریدي وایي د وړاندې نه په اصلاحاتو اسمبلۍ کې بحث روان دی، او په داسې حال د ریفرندم مطالبه کول د اصلاحاتو مخه نیولو برابر دي. او که مولانا فضل الرحمن او محمود خان اچکزی په خپله غوښتنه ټینګ پاتې شو، نو دوی به بیا د ملګري ملتونو د سار لاندې د ریفرندم غوښتنه کوي، ځکه چې قبایلي علاقو کې موجوده حالاتو کې آزاد ریفرندم کول ناممکن دي.
او که بیا خامخا څوک د ریفرندم خبره کوي، نو هغه به بیا موږ داسې مطالبه کوو چې بیا د هغه په متحده په نگرانۍ کې وشي، نو بیا به دې ته پته ولګي چې ریفرندم څه ته وایي. نو هغه بالکل غیر جانبدار وي، هغې کې دندلي نه کېږي، هغې کې اثر رسوخ نه استعمالېږي، هغه بالکل د خلکو د رایې مطابق وي. اوس دې چې کوم ریفرندم غواړي، لکه چې څنګه په 1947 کې شوی، یا ضیاءالحق کړی یا مشرف کړی، دې خو زمونږ د اکثریتي فیصله په اقلیت کې بدلول غواړي. موږ دغه ته کتل نه یو تیار.
د پاکستان پارلیمان کې اکثریت ګوندونه د قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق کې دي، خو جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامې پارټۍ غوښتنه ده چې د پاټا شاملېدو یا نه شاملېدو ځان له صوبې یا کونسل فیصله دی د ریفرندم د لارې وشي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو د یونیسیار په حق له، او د دې ترڅنګ د هندو په زور چې کوم ودونه کیږي هغه په حق له هم یو راپور لرو تاسو ته به وړاندې په خبرونه کې وړاندې کوو، شریکو به. خو دا مهال چې کوم راپور لرو هغه خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو خلکو څخه په کلکه غوښتنه کړې ده چې پاکستان د ټولو ټاکنو لپاره د رایه چوونکي نوم لړ کې د ځان راجستر کی. په دې هکله یو راپور لرو چې ابراهیم شینواری را لېږلې دی، او دغه غونډې ته هم تللې دی، ګډون یې هم درلودو. وروستۍ تفصیلات یې تاسو سره شریکو.
په قومي ووټر لیست کې د خپلو نومونو شاملولو او د ووټ اهمیت په حق له د جمرود پریس کلب د نظارت لاندې نن د خیبر ایجنسۍ د ټاکنو کمیشن چارواکو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو د غړي یو غونډه وشوه. دغې غونډې ته د خپلې وینا په مهال ایجنسي الیکشن کمیشنر پرویز اقبال وویل چې په عام ولس کې د ووټ په حق له شعور را بیدارولو په اړه د هغوی ادارې کمیټې جوړې کړې او دغه پروژه لا دوام لري.
په دې حواله باندې مونږ یو کمیټي جوړ کړی و چې په هغه کې د الیکشن کمیشن ته دا چیرمین یې ورکړی و، ایجنسی الیکشن کمیشنر چیرمین و، او ایڈمنسٹریشن نه کسان اخیستي وو، ایجوکیشن ډپارټمنټ نه مونږ اخیستي وو، سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ، لوکل ګورمنټ نه، هیلتھ، میډیا، زموږ سره په دې کې سټیک هولډر دي، این جی اوز دي، پولیټیکل پارټیز دي انکلوډنګ ریلیجیس پارټیز، مینارٹی، یوتھ، ویمن خود ته اویلیبل نه وو، لہذا هغه نوم پکې مونږ وانه چلی شو. نو دا مرحله د الیکشن کمیشن لا سٹارټ ده.
پرویز اقبال زیاته کړه چې د نادرا له اړخه د دوی ادارې له وړ کړی شو شمیرو له مخه د کال 2013 عمومي ټاکنو نه پس 1,03,300 نارینه او ښځینه نوي شناختي کارډونه جوړ کړي، کومه کې چې د 10 اګست نه تر دغې مهاله د 1,09,800 کسانو د نوي ووټرانو په حیث تصدیق شوی او د نوو ووټرانو د نوملیکنې عمل به د 2013 عمومي ټاکنو تر حتمي شیډول اعلانېدو دوام ولري. په دغه غونډه کې که څه هم د واړه سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له د ګډون بلنه ورکړی شوې وه، خو غیر د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د باقي پاتې سیاسي ګوندونو ګډون د نشت برابر وو او دغسې د دغه سیاسي ګوندونو مشرانو د دغې مهم انتخابي عمل په هکله د هغوی غیر سنجیده عمل هم په ډاګه شو. راغلي سیاسي مشران په دې خو ګیلمن وو چې ولې د ټاکنو کمیشن د ووټونو اندراج او تصدیق په عمل کې دوی په وخت خبر نه کړ، خو په دوی کې هیچا سره هم دا ځواب نه و چې له هغوی په خپل د دغه عمل نه ځان نه خبره ساتلی. البته دغلته موجود د پاکستان تحریک انصاف یو کارکونکي امیر خان ژمنه سرګنده کړه چې د دغه نه پس به هغوی په امبولانس کې د ووټ د اهمیت په حق له کمپاین شروع کړي.
ان شاء الله خپل ملګرو راغونډو موږ یو اجلاس سره کو خپل واغو خپل ورکر له ټاسک ورکو چې کور په کور او کلی په کلی او کوڅه په کوڅه باندې موږ ان شاء الله بنرې ما ویزا کو او ځای په ځای باندې کیمپونه هم لګو او کور په کور څو او د علاقې د خدمت لپاره او د ووټ د اندراج لپاره د خلکو کې گاهی په هغه مهمه ما چې ان شاء الله د ووټ چې کوم دی دا موږ ځای چې چا کوم ځای ته چاته نږدې وي هغه ځای هغه واغله ورکو د سہولت ورکو چې هغه خپل ووټ په خپل علاقې کې وچوي په روان الیکشن کې.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې د ګډون د پاره ځای کامی مشرانو ته هم بلنه ورکړی شو وه، خو په هغوی کې هیڅ یو مشر هم جمرود پریس کلب ته رانغلو او د غونډې نه پس چې په جمرود تحصیل کې د کوکې خیل یو مشر ملک اسران ډیوه راډیو د دغه موضوع په هکله وپوښتل نو هغه وویل
د مونږ بالکل دا ډیوټي ده دا ذمہ واری ده بس یا ته یو مشر زه په خپله چې تا اوس ما سره خبرې وکړې نو ان شاء الله زه په کلی کې داسې د مونږ کله نه کله غونډې جرګې کیږي په حجرو کې نو زه په هغه غونډه کې هم دا خبره وکم او بلکې زه خو وایم چې اوس نه زه چې څوک وینم دا خبره وکوم چې تاسو لاړ شو الیکشن کمیشنر له او هلته خپل د ووټ اندراج ډېر ضروري دی وکړو داسې نه چې بله ورځ بیا الیکشن وي او بیا منډې وهو ووټم نه وي نو دا بیا ښه خبره نه
په دغه غونډه کې دا هم فیصله وشوه چې د ووټ اندراج په حکله شعور را بیدارولو په اړه به حکومتي سکولونو کې د سهار اسمبلی په محال محاصلین خبرولی شي او دغسې د جمعې په مونځ او نورو عوامي اجتماعګانو او جرګو کې به هم عام ولس د ووټ د اندراج په حکله هڅولی شي. خو دا چې د سیمې خزینه ووټران به په دغه عمل کې څنګه شامل کړی شي د دغه په حکله هیچا هم هیڅ کوم وړاندیز ورنه کړو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیوه راډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو د ملګرو ملتونو کومې ښوونځي چې د کډوالو لپاره په پیښور کې جوړې کړې دي هغه ښوونځي ته مدثر شاه د ډیوه راډیو خبریال ورغلی دی. د دغه ښوونځیو ښوونکي چې دي استادانو سره خبرې کړې دي، هغوی خپلو ستونزو په هکله ورسره معلومات شریک کړي دي. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیوه راډیو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، زه دا وخت پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمیسون یا یو این ایس سی آر دفتر مخې ته موجود یم. دلته کې د هغه استادان چې افغان کډوالو په سکولونو کې درسونه ورکوي استادان دي، دوی دلته کې راغونډ شوي دي. دوی سم مسلې دي راځي چې دوی سره خبرې وکړو. ستاسو نوم دی جی؟
زما نوم جی شهزاد دی او ثوابی برکی کیم کې چې کوم دی ایز اے ټیچر په ایم ایس بی 118 کې کار کوم.
صحیح. سم مسلې دي ولې راغونډ شوي تاسو؟
تاسو ته اندازه راچو افغان مهاجرین خپل ملک ته واپس روان دي، نو دا زمنګ ملګری کا افغان مهاجرین دي کا پاکستانی زمنګ ملګری دي، د دې په دې مقصد را غونچوي دي چې یونیت سی آر زمنګ د دې مسلې حل راو باسي یا موږ له بینیفیټ را کی یا پینشن را کی یا موږ ته داس یو سیس پرووایډ کی چې موږ پاغي باندې دارا روان خپل ژوند چې کوم نه هغه پاسانه سره تیر.
صحیح صحیح مننه. دلته کې موږ سره دا یو افغان استاد موجود دی، د دې سره خبرې کوي. استاد سنوندې جی؟
زما نوم نعمت الله مرخیل.
مشره دا اوس چې دا کوم افغانان واپس روان دي، آیا داسې سکولونه پکې شته چې بند کړي دي؟ او
سکولونه بند شوي لا نه دي، ماشومان پکې شته، خو هغه تعدادونه نه چې کم خواو تعدادونه کم شوي دي. اوس هم استادان سکولونه ته ځي، ماشومان هم راځي، باقاعده راجستر ازیر اخیستل کېږي، پیروټونه تعقیبېږي، درس ورته ویل کېږي. نو زه داسې وایم چې اقوام متحده خو یو لوی یو جایهون سمندر مؤسسه ده، په دې کې هیڅ وخت کلم دی یو شي کمی نه راځي. د ورځې 5000 کارټونو والا زی تقریبا د 2 میلیونه برابر ډالر د یوې ورځې مصارف دي. نو د دې مظلوم استادانو کچیر چې دا وخت خپل صرف کړی، انرژي خپل ځای کړی، دا پس له دې نه یو کار کولو قابل جوګ نه دي که دوی ته په کال کې د یو 500 میلیونه بینیفیت ورکړ شي چې دغه کمزوري استادان په آینده کې د خپل ژوند د تیرولو لپاره او د ماشومانو د روزۍ د تیرولو لپاره یو وسایل پرې باندې برابر کړي، نو دا به د خلکو یو ډیره مهرباني او واقعي بشردوستي او انساني کرامت ته به توجه کول.
ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو کتل دلته کې د یونیسیا د چارواکي راووتل او دې استادانو سره خبرې وکړې، نو راځئ چې د یونیسیا دی ویان چنګیز صاحب سره خبرې وکړو. کوم چې فیلډ افسر دی چې دی د استادانو سره خبرې وکړې او آیا مسلې ته ورسېدل او کنه؟ څنګه چې تاسو دوی سره خبرې وکړې د مسلې د نو تر کومه به حل کړي؟
اصل کې د دې یو دوه ډېر یونیک مسلې دي، ان دا سنس چې یو د دې د ریټریچمنت بینیفیټس خبره کوي. اوس ریسنټلی زمونږ یو پارټنر د دې چا سره چې دې کار کولو بی فیر هغې سره دې کار کولو هغه بی فیر نه، اوس فار سرټن ریزن مونږ چینج شو ټو اندر ارګنایزیشن کال ریپیډ، ٹھیک شو جی؟ نو اوس دې خپل هغه ریټریچمنت بینیفیټس غواړي څومره مدې چې دې بی فیر سره کار کړی دی. نو آن هیومنیټیرین گراؤنڈز دی اپیل کوي لګیاري چې وی شوډ بی کنسیډر بیکاز سم آف دیم دی هاف ورکډ فار مور دین 25 ایئرز، ٹھیک شو جی؟ نو زمونږ فی الحال ایز وی ټولډ دیم مونږ بدا کنسرن دی چې کوم دی خپل کنسرن ڈیسیژن میکرز ته کنوے کو او بیا وی لیټس سی چې څه ډیسایډ کیږي.
صحیح صحیح معنا نه قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل یونیسیار وای چې دا زمونږ په لاس کې دومره د دې اختیار نشته، خو بیا به هم د خپل هڅه کوي چې د دې دا مسلې حل کړي، ځکه چې په دې کې داسې سازان دي چې د تیرو شلو کالو 15 دیرشو کال نه دلته کې پاکستان کې کډوالو ته سبقونه خایي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیور رادیو ټي وی، پېښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220150003،
ویلیا ټلیفون 0800005990.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا UNDP او د پاکستان د پلان او پراختیا ادارې په یو نوي سروې کې ویلي دي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د غریبۍ کچه له پنجاب څخه ډیره زیاته ده. د پاکستان د پلان او پراختیا د ادارې مشر محمد ایاز وایي چې جګړې، ترهګري او یو شمېر نورې ستونزې د دغې غریبۍ دلایل ګڼل کېدای شي. نور حال د ډیبی د خبريالي سادیا قاسم شاه پرپور کې
د ملګرو ملتونو د ترقۍ لپاره پروګرام یا UNDP لترفا شوی یو سروې تر مخه د مالی ګټې په بنیاد په پاکستان کې قربت کې تیر 15 کالو کې ډیر کمی راغلی دی او د غربت د کرخې نه کال 2001 کې 78% نه دغه غربت د کال 2014 پورې 13% پورې راکم شوی. خو دغه سروې بل طرف ته دا هم وایي چې په ټولنه کې سوکالي په کتو ځکه نه ښکاري چې اوس هم ډیر خلک تعلیم او صحت ته رسایي نه لري او د ژوند معیار اوس هم ډیر ښه نه دی. خو دغه رپورټ وایي چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې غربت ډیر دی او خیبر پختونخوا کې نیمه آبادی اوس هم مالی توګه باندې ښه نه ده. بل طرف ته دغه سروې ښایي چې په پنجاب کې غربت په کمېدو دی. نو څه وجوهات دي چې خیبر پختونخوا اوس هم غریبه ده؟ د صوبایي حکومت د پلاننګ او ترقۍ محکمې چیف اکانومیست محمد ایاز صدا وجوهات بیان کړل.
دلته کې اوورال که تاسو فیګرز وګورئ نو اوورال خو غربت کې کمی راغلی دی، خو دا اوس چې فیډرل ګورنمنټ کوم سروې کوم رپورټ ایشو کړی دی نو په دا کې زمونږ په صوبه کې 49% غربت ښیي. دا هغه غربت نه دی کوم چې زمونږ انډیکیټر دی، ته مونږ ملټی ډایمنشنل هغه دی دا غربت دی. ملټی ډایمنشنل کې ډیر سیزونه راځي. هغه که تاسو زمونږ صوبو وګورئ نو زمونږ صوبه د 13 کالونه 15 کالونه په ډیرو مختلفو مسایلو کې راګیره ده. په هغه کې زمونږ د افغان ریفیوجیز مسله پکښته دی، د انټرنل چیکم زمونږ IDPs دي، دا هغه مسله پکښته دی. زمونږ چې دین دلته زلزلې راغلي دي، دلته کې فلډز راغلي دي، دا ټول سیزونه دا دي چې دا زمونږ په غربت کې اضافه کولو طرف ته دا سیزونه روان دي. که د ګورنمنت په سایت باندې تاسو وګورئ
زمونگا ریوینیو جنریشن سچ زمونگا مطلب پیسہ را روان دان اغه هم دومره نه چې کم زمونگا ډیزایربل لیول دی اغه هم دومره غته الله حتی نه رسیدلی په مزه مزه باندې سیستم اغه ته جوړ شوی دی د دې موجوده حکومت درې کال او شو چې زمونږ سره فورن انویسټمنټ زمونږ سره را روان دی فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا هغه په وجه باندې سن سره زمونږ سره د هیزرد زم دی خو زمونږ کوشش تا دی چې د چې دوه کال پس به ان شاء الله په دې فکر کې به ډیر کم راغلی وي
د دغه سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 20% آبادی د تعلیم سہولت نه محرومه ده او 30% د خ معیار ژوند نه تیروي او کم 30% د صحت سہولتونو ته رسېدل نه لري دغه سروې وایي چې د دې خبرې نخې دي چې د کلونو راسي د تعلیم نه محرومي د صحت سہولتونو ته نه رسېږي کېدل او د ماشومان سکول ته رسېږي نه کېدل په صوبې کې د غربت زیاتې دوه غټ وجوهات دي
زمونږ د لایولیهود دی پدې کې صحت دی پدې کې ایجوکیشن دی پدې کې چې د کلین ډرینکینګ واټر دی د هر یو شی خپل خپل د اغه یو اغه د مقدار دی چې یو انسان ته لکه دی پدې کې ورکړي چې یاره 3003 د اغه نه کپرس کې دا خرچه کمې ده کنزمشن بیس دی نو چې کنزمشن کم وي نو مونږ دا دی فیډرل ګورنمنٹ دی اغه په اغه انډیکیټر دا چې اغست دی چې یاره دا سړی غریب دی
دغه ریپورت تر مخه د صوبه خیبر پښتونخوا کوهستان تورغر برادر شانګلا او بټاګرام د صوبې غریبی ضلع دي او هریپور پېښور ابتاباد مردان او نوخار کې د خلکو ژوند معیار لږ ښه دی او غربت لږ کم دی سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا دی ریډیو پېښور
گرانو خدرمنو اوریدونکو سو شیبی پاتی دی خبری خبرونه به هم پای ته رسی خو یو مهم موضوع ولور ته غواړو تاسو پام را وګرځو چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټی نن په ټول هیواد کې د چین پاکستان ته د پنجاب د لارې د اقتصادي لوی لارې غزول پر ضد احتجاجونه پیل کړی دی په دې حق لري ریاض حسین موږ سره د ټلیفون په لیک دی غوې نه به ځینې تفصيلات تخلص تړي مشي په خیر راغلی ریاض حسین
سلام علیکم
وعلیکم السلام ریاض حسین صاحب که تاسو د دغه احتجاج یا مظاهره په حق له وروستي تفصيلات اوریدونکو سره شریک کړئ
جی دغه احتجاج نن د صوابیز اللي په شوا کلی کې راجو کرشوي او دا چې دینو دي د عوامي نشتل ګل له طرفه دي تم راځه حاصله او په دې کې د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک چې کوم غړي دي دا غي چې کوم مشران دي هغه هم په دې کې ګډون وکړو او په خصوصي توګه دي چې کوم د سی پیک یا چین او پاکستان اقتصادي لار دا او په دې کې کوم د چین حکومت له طرفه دا بیان مخې ته راغلی دي دا غي هغه کې دا ویل شوی دي چې مغربي لار یا د خیبر پښتونخوا سره د سمو واده شوی او مرکزی حکومت له سره کړی و او هغه خبره چې نو اخطار شوې ده چې دغه وخت نشته د خیبر پښتونخوا د هغه باندې احتجاج کړی دی او دوی چې دغه کم د سیټ چې کوم لاره دغه چې کوم اهداري ده د چین او پاکستان د چین او د چین او پاکستان ترمنځ دی چې دا صرف د پنجاب اقتصادي لاره ده د پاکستان اقتصادي لاره بي په میانو شریف باندې سخت کنه او چې دوی د قوم سره وعده کړی و دي په ال پاکستان پس کې دا خبره منلې و چې را مغربي لار به جوړې کړي خو دوی د قوم سره دوکه کړی دا او په دې باندې موږ ډېر سخت غمجن یو او دې سره بعد کم چې پښتون قوم دی د پښتون قوم کم نوی نسل دی هغه به بیروزګاری سره مخ کیږي او دا چې کوم اقتصادي ګټي دي هغه به ټول پنجاب ته لاړ شي او دې سره بعد خیبر پښتونخوا او بلوچستان چې کوم سیمې هغه به پسمانده پاتې شي دوی خبره هم وکړه په دغه پنجاب وګړي خان دا وویل چې دغه چې کوم اقتصادي لار دا صرف د پنجاب د لپاره د پنجاب په ګټه باندې او د دې نورې سبې کې دا چې د دې کې چې را خبر پښتو با یا په خصوصي توګه د بلوچستان ذکر وکړو چې دا سیمه دا چې د دې کې چې دا د پاکستان برخه نه دي
ژوندې اوسې ډیره مننه ریاض حسین صاحب وبخیز موږ سره وخت هم ډیر لګ پاتې دی مننه بیا هم